نورس کنون لوبغاړو ټیم وکړای شول چې د دوو لوبغاړو په سپدېدو سره دغه هدف په 25 اورنو کې پوره کړی.
افغانستان نن بنگلاديش تر نورس کنون سره لوبه درلوده. د افغانستان نورس کنون دلې په 18 سره او 2 اورنو کې ټول نورس لوبغاړو په سپدېدو مهره یې منځو دکړلې چې بنگلاديش تر ورکو سره هدف په 25 اورنو کې پوره کړ.
د شغلي هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ د نورس کنون لوبغاړو ټیم د هندستان هیواد په قربتوب د دروي هیوادونو ترمنځ د کرکټ په ریزکیلو بیږي. د افغانستان د معلولینو او معیوبینو فدراسیون مسؤلین وایي چې ډېر ژر به د لامبو وهنې دوه لوبغاړي او یو روزونکی د سیالیو لپاره پولنډ هیواد ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون مشر حاجي امیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ لپاره افغان لوبغاړو ښه آمادګي نیولې ده. د ښاغلي محمد په خبره د دغو لوبغاړو د سفر وروستی چمتووالی نیول شوی او تمه ده چې په دریو ورځو کې به دغه لوبغاړي پولنډ ته سفر وکړي. او وروسته خبر دا چې د افغانستان د سکی فدراسیون مسؤلین وایي چې په افغانستان کې جنگ د دې ورزش مخه نیولې ده. د دې فدراسیون روزونکي داود کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د سکی لوبه په لوړ درو او هغه ځایونو کې چې لوړ ارتفاع ولري ترسره کیږي چې له بده مرغه دغه سیمې د وسلوال طالبان په ورکه کې دي. د ښاغلي کارګر په خبره اوس مهال یوازې د بامیان ولایت امنیتي وزارت د دې لوبې لپاره مساعد دی. د خبرونو پای
خبری ساعت اوري خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام بسل شر پینځه په هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د روسي چارواکي وایي چې د وشتل شوی روسي جت الوتکې دوهم پیلوټ روغ رمټ موندل شوی دی. دغه راز په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملینو په وړاندې د روانو په عملیاتو په ترڅ کې چارواکي د پرمختګ خبر ورکوي. د بروکسل له وروستي حاله مو هم خبر وو. او نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت مو یو بحث جوړ کړی.
هر خلک علاقه لري چې تعلیم متعلم وي ولې په دې سوز ټول خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړی.
د ترکیه په پوله دی وشتل شوی روسي جت الوتکې دوهم پیلوټ وموندل شو. د روسي دفاع وزارت وایي دغه روسي پیلوټ د تېرې شپې د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې وموندل شو او اوس په سوریه کې د روسي پوځي اډې ته انتقال شوی دی. د یو له هغو دوو پیلوټانو څخه و چې تېره ورځ جت الوتکه د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د ترکیه پر پوله د وشتل سوي روسي جت الوتکې له درکه سوي پیلوټ د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې روغ رمټ موندل سوی دی. د روسي دفاع وزارت وایي دغه پیلوټ په سوریه کې د روسي پوځي اډې ته انتقال سو. د دوی سو څلورویشت ډوله جت الوتکه د سیشن به پر ځای د ترکیه پر پوله په دې تور وشتل سو چې ګواکې د ترکیه هوایي حریم ته ننوتی و. تر وشتل کېدو وروسته د الوتکې دوو پیلوټانو ځانونه په پراشوټ کې وغورځول خو یو پیلوټ له ځمکې څخه د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو او دوهمې له ترکه و. وړاندې د ترکیه رسنیو راپور ورکړی و چې دوهم پیلوټ د هغو یاغیانو لاسته ورغلی چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. په فرانسې کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف نن د اروپا یو راډیو ته ویلي و چې دغه پیلوټ توانېدلی له دې یاغیانو څخه وتښتي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ژغورل سوي پیلوټ روغتیایي وضعیت ښه بللی دی. دغه ورځ ویل کېږي د پیلوټ د ژغورنې عملیاتو پر مهال د روسیې د سمندري ځواکونو یو سرتیری مړ سوی. ترکیه ادعا کوي چې دغه روسي جت الوتکې د دوی هوایي حریم نقص کړی او تر وشتل کېدو دمخه لس ځلې خبرداری ورکړل سوی و خو روسیې الوتکې ځواب ورنه کړ. روسیه بیا دغه ادعاوي ردوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې الوتکې د سوریې په حریم او د ترکیې له پولې 4 کیلومتره لرې وه. روسیه وایي دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې سخت عواقب ولري. د همدې خبرداري په دوام د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدف نن ترکیه تورن کړ چې په خپل خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. میدویدف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنا لري. دوی وایي ځینې ترکی چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې هغو سیمو کې چې نفت تولیدیږي په مستقیم ډول مالی ګټې لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او خبرداري ورکړ چې د دوی ترمنځ ځینې ګډې پروژې به شایع وڅنډول سي. د وایي ترکی شرکتونه شایع د روسیې په مارکیټونو کې خپل موقف له لاسه ورکړي. روسیه د دوی د الوتکې ترویشتل کېدو وروسته په مسکو کې د ترکیه سفیر ته سخت اعتراض وړاندې کړ او هم د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیه ته د نن ورځې لپاره پلان سوی سفر ځنډولی دی. د روسي جټ الوتکه د مسکو د هغه هوایي کمپاین یو برخه و چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پیل سوی دی. امریکا او اروپایي اتحادیه د دې پیښو په خبرګون کې ویلي چې ترکیه د خپل خاورې د دفاع حق درلود. د دې پیښو وروسته روسي ویلي چې په سوریه کې به په خپل پوځي اډې کې یو پرمختللی مدافع هوایي سیستم نصب کړي او هر هغه څه به له منځه یوسي چې دوی ته خطر پېښولی سي.
د پاریس ترنوال وایي د پاریس د تروریستي بریدونو یو ترا تر هغو حملو وروسته د پیښې ځای ته ورستون شوی و او غوښتل د پاریس پر یوه تجارتي سیمه کې ځان وژونکی برید وکړي. عبدالحمید ابعود له دو نورو کسانو سره د پولیسو د حملې په بهیر کې د پاریس په شمال کې ووژل شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالم محمد صالح اوري.
د پاریس ترنوال فرانسوا مولن د سه شمې په ورځ یوه کنفرانس ته وویل د پاریس د تروریستي بریدونو یو ترا تر هغو حملو وروسته د پیښې ځای ته ستون سوی و او غوښتل یې د پاریس په یوه تجارتي سیمه کې ځان وژونکی برید وکړي. دا په داسل کې ده چې په هغه ورځ پولیسو هڅه کوله برمته سوي کسان خوشې کړي. فرانسوا مولن وویل دوی اونۍ مخکې په ترلاسه سوي ټلیفون کې ثبت سوي اطلاعات ښیي چې عبدالحمید اباود د باتاکلان د کنسرت سالون ته ستون سوی و. هغه وخت ماسره روانه وه او نوي کسان د وسلوالو لخوا یرغمل سوي و چې پولیسو یې د خوشي کولو هڅه کوله. د پاریس سرنوال وایي عبدالحمید اباود او ورسره ملګري یې غوښتل د پاریس پر لا ډیفنس سیمې چې د فرانسې مهم شرکتونه پکښې دي حمله وکړي. اباود د بلجیم تابعیت لري او په پاریس کې تر هغو خونړیو بریدونو 15 ورځې وروسته د پاریس په شمال کې د پولیسو په حمله کې د خپل اکال لور او یو بل تن سره یو ځای ووژل سو. د پاریس په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن ویل د هغو اطلاعاتو له مخې چې تیره اونۍ ترلاسه سوي عبدالحمید او ورسره وژل سوي کس غوښتل تیره چهارشنبه او پنجشنبه پر لا ډیفنس سیمې برید وکړي. د پاریس د څارنوال په خبره د هغه فرانسوي تبعه په اړه چې د پاریس په سان دینس سیمه کې عبدالحمید اباو ته ځای ورکړی و رسمن تحقیقات پیل سوي دي. فرانسوا مولن وایي د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ جواد بن داود شخصا د تروریستانو هرکلی کړی و او په دې کې شک نسته چې بن داود به هم د کوم تروریستي سازمان غړی وي. جواد بن داود ویلي مخکې تر دې چې د پولیسو لخوا ونیول سي ورته ویل سوي وه د دریو ورځو لپاره دوو کسانو ته د استوګنې ځای برابر کړي او په دې خبر نه و چې په دوی کې به پر یوه تن د یوې تروریستي ډلې د رهبرۍ شک کیږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو د سه شمې په ورځ د دغه هیواد د پارلمان غړو ته وویل وروسته له هغې چې په فرانسه کې تر هغو حملو وروسته د ولسمشر فرانسوا اولند لخوا بیړنۍ حالت اعلان سو پر 134 کسانو ابتدایي تورونه پورې سول. کازینو وایي فرانسوي چارواکو 1230 تلاشۍ کړې چې په بهیر کې 230 میله وسله نیول سوې او ضبط سوې ده.
له پاریس بهر د اروپایي هیوادونو په نورو ښارونو کې هم د پاریس د خونړیو حملو د عاملانو د مشکوکو عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. یو هم بروکسل دی.
راپورونه مرکه او